خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. ولسي جرګې ته ښځینه کاندیدان وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت د دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په هلمند کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې قهرمان صاحب د دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپي او ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راوځي رسنۍ سره به شریک.
تیرونه په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یو ځانمرګي امبریت کې ووژل شو. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنی قمندان محمد محفوظ ولیزاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پلی ځانمرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار ورکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پېښه وشوه. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتکو کې په افضلي مشهور ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر دو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف واشنگتن ته په اشاره وویل قوانین او د ټولو خلکو بشري حقونو ته په نه پاملرنې سره هغه یو غیر قانوني رژیم دی او زیاته کړه چې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو په لګولو سره دښمني کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل
Having consulted the Secretary General, let me also give you.
ما په دې برخه کې مال سرمنشي سره مشوره کړې. اجازه راکړئ چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولای شم. زه په خپله د نومبر پر وروستۍ نیټه زمزمه پریکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اوه کلنې جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي او جګړه هم تر اوسه نه ده پای ته رسېدلې. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د له روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپل تفصیل تر اوسه نه خبر شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، د روسیې ته څلورم سفر دی. ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دې عسکر ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 320 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف یا خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ولسی جرګې ته ښځینه کاندیدانې وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟
بعد اقل هغه ډېر څلور مهم عنصر چې یو د هغې
د خوست چارواکي وایي د رایې ورکوونکو د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره یې ډېرې هڅې کړي او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي.
ماند وکیلانو ته چې تلاش ونکړي د جال استعمالولو ته، تلاش ونکړي د چا استخدام د پیسو په مقابل کې، که هر چا غلط قدم کېښودلو په هغه سایټ کې بنیولی کېږي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه واوري.
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاری و همدا ځای نه بس په نوم د برج د سات.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایې ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. نن او سبا د سکوت دوره د دوه ورځې د شنبې په ورځ هم انتخابات ترسره کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه وه بیا هم ډېره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 48 ساعته دوره د کابل په وخت 13 شپه 12 بجې پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي مجازات به شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متره کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسېدو، د 48 ساعتو لپاره به سکوت دوره وسیږي. هیڅوک به کمپین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف یا خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغه مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نه کړي، له 15 تر 15 لک افغانۍ به جریمه شي، همدارس به له خپل مدني حقه د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په ښارونو کې شی ترسره شوې خو لرې پرتې سیمې له دې کمپاینونو بې برخې شوې.
دوی د مختلفو برنامو نه استفاده وکړله، د اعلانونو نه وکړله، د لوی لوی مجالسو نه وکړله. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بده نه وه. زمانه ما چې په لویو ښارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سوی ده او د نامو په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونې حملې وشوې. تازه یوه یې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو دریو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 403 شریسي دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 400 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 300 کسانو دې انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلي دي.
ولسی جرګې ته بیا ښځینه کاندیدانې وایي چې د نارینه کاندیدانو په نسبت د دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان ولسی جرګه 2500 چوکۍ لري چې 8 د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره هم شاوخوا 4500 ښځې کاندیدې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 8 میلیونو زیاتو افغانانو خپل نمونه ثبت کړي او د رایې کارتونه اخیستي چې په سلو کې 4000 هم ښځې دي. د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د رسمي وخت له پای ته رسېدو سره سم ډېری ښځې شکایت لري چې د امنیت د خرابوالي، د ټولنیزو ستونزو او تعصب او اقتصادي کمزورتیا له امله کمپاینونه د نارینه کاندیدانو په پرتله ډېر کمزوري وو. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېری کاندیدان وایي چې د انتخاباتي کمپاین چلول په افغانستان کې د تشدد، افراطیت او د ټولنیزو محدودیتونو پر ضد د وړې جګړې پیل انګیرل کېږي. خاټول شیرزوی له سمنګان ځان ولسی جرګې ته کاندید کړی. هغه د ښځو پر ضد د ټولنیز تعصب له امله کړیږي او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر پوسټرونو یې ځینې نارینه کاندیدان خپل عکسونه لګوي او یو شمېر متاسب خلک تبلیغاتي پوسټرونه او عکسونه چیرې. خاټول شیرزوی وایي ځینې کسان دلته د ښځو پوسټرونه او عکسونه ډېر چیرې، حتی د ښځو پر مخونو خطي باسي او یا یې په عکسونو سترګې وروړندوي. د بادغیس بله کاندیده شهناز شاروخي هم ورته ستونزه لري.
وقتی که ما پوسترای خود را نصب میکنم
کله چیز خپل پوسترونو بندوم پلند شبکه یا ورکس یا وش کولسی شزی تلوی پوسترونو یا دیجیتالی بل بردونو دل گول واس نلری او کچنی اکسونو یا پوسترونو دلتا متعصب خلق نپریشدی. د ولسی جرګې لپاره ډېری کاندیدان شته په افغانستان کې د روان تشدد، ټولنیزو ستونزو او اقتصادي محدودیتونو په اوج کې کمپاین کوي. د کاندیدانو پر غونډو د خونړیو حملو له امله سلګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې ګړی 10 کاندیدان وژل شوي چې یوه ښځه هم پکې ده. د تخار پرستاق ولسوالۍ کې تېره اونۍ د کاندید نظیفې یوسفی بیګ پر انتخاباتي غونډه په چاودنه کې 22 ووژل او 15 کسان زخمیان شو. نظیفې یوسفی بیګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې په وخت کې له هغه ځایه یوازې 10 دقیقې لرې وه. هغې ویلي خلک راغونډ شوي وو چې زما خبرې واوري، خو مخکې تر دې چې زه ورورسېږم هغوی په وینو کې لت پت شوي وو. په هرات کې کاندیدې ماریا بشیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نشي کولای. د انتخاباتي جلسو لپاره خلک خپل کور ته وربولي او د خپلو تبلیغاتي پاڼو د ویش لپاره په شپه کې له کوره وځي. له هراته یو شمېر ښځې کاندیدانې ادعا کوي چې نارینه کاندیدان د ښځو د انتخاباتي کمپاینونو د مخنیوي لپاره حتی د امنیت له خرابېدو سره مرسته کوي. ریزه ګل خلیل اساقزی ازادي راډیو ته ویلي
کاندیدای مرد به نوعی خواستن که موجود
متاسفانه یو شمېر نارینه کاندیدان په دې نامه چې ښځه ناقص العقل ده یا ښځه د دې لیاقت نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي په ټولنه کې د ښځو پر رول د پښتنو پیدا کولو هڅې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو اساسي مسؤلیت د قوانینو جوړول او اصلاح دی او پر حکومت باید کلکه څارنه وکړي. خو په کابل کې د شتو د حقونو یو شمېر فعالان ادا کوي چې د قدرت په ځای کې شتو ته د داسې وسیلې په سترګه کتل کېږي چې له نړیوالې ټولنې مرستې ورباندې راغونډې شي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښځینه کاندیدانو قومي، مذهبي، سیاسي او مالي شرایط د هغوی د رول په ټاکلو کې مهم عناصر دي. ستانکزي ویلي ښځې کاندیدانې د نارینه زورورو سیاستوالو په مرسته انتخابات ګټي او په مقابل کې له هغوی توقع ده چې په پارلمان کې به د هغو نارینه سیاستوالو د استازو په توګه کار کوي او په ندرت د خپلواک نظر څرګندولو اجازه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه فانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې به هم د انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. انتخاباتو ته ډیر وخت نه پاتې، بل سبا یعنی د شنبه په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ولسي جرګې د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوی په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د انتخاباتو د کمیسیون له غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې د دغو دستګاو په اړه بیا هم داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په سمبولیک ډول د انتخاباتو لپاره اخیستي وي او هغه ښایي دومره د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته ونه کړي. هغه په ځواب کې وویل
فکر کوم دغه افواهات دي او د دې لپاره چې عامه ځان مخصوص کړي او دغه پروسه تخریب کړي نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګي ګوښه دغسې مسایل مطرح کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي او دغه استفاده ورته لازمي کړې ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جمن 15,000 مرکز شاوخوا به ولرو او 30,000 محلات به ولرو
دغه وسیله نه استفاده کیږي. لا بایومیټریک نه د استفادې په سرنګوالي هم کېدای شي رڼا واچوي چې څه ډول به دغه سیستم نه او په کوم مواردو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل هغه ډیر څلور مهم عنصر چې یو د هغه له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه د اثر د دوه ګوتو دی چې شهادت ګوتې دي د لاس دا به اخیستل کیږي. د شخص د تذکرې عکس او د شخص او څه کار چې د تذکرې شاته نسته د هغه واکسینار څخه ورسره دی نه او بیا یو کاغذ یار کیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه باندې ورخې هغه د پانه شاته چې د رائے پانه د هغه شاته باندې ټاپي پارک کې چې لګول کیږي او بیا بل هغه ورسره د صندوق کې اچول کیږي. بدون د هغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به اسلام شمارش کې داخليږي نه.
د دغه وسیلو په اړه کې د شی وایا چې دغه وسیله څومره دقیق دی او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
په هر حال دغه وسیله چې دغه انتخابات لپاره ديزاین شوې ده د هر دغه مرکز تضمین دا کوي او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراری اراو مخه باندې شي او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تما کیږي او خلک اله لري هغه به کاملا دې راځي. نو موږ مطمئنه سو چې دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت نور انتخاباتونه ډېر زیات ښه او رڼي وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په درې درشو ولایتونو کې څومره مدد چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي.
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر شپېته زرو نه ډېره پورې دغه خصوصي روزنه ورته ورکړل شوې ده او دا به تر جمعې ورځ پورې هم دوام کوي تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکوونکي به په پوره توګه آماده کیږي تر څو دغه وسیلې نه کار واخلي.
دقیقا چې دا یو زره کسان د دغه شاوخا کې کار کې دا خو به غونډه اخلي حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 15,000 نفر شاوخا کې دي دې ته هم دا ترنینګ ورکو که یو کس مریضیږي نه اوسېږي نو هدا اقل ځای بل شخص دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویاند حافظ الله هاشمي و چې د بایومیټریک دستګاو په اړه نور معلومات راسره شریکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو دستګاو څخه د انتخاباتو په ورځ کار اخیستل کیږي او هدف یې همدا دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي. د خوست چارواکو وویل په وروستیو ورځو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په پایله کې د دې ولایت په هغو سیمو کې هم امنیتي ګواښونه له منځه تللي چې مخکې تر لوړ تهدید لاندې ول. چارواکو دغه راز وویل یوازې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه سایټونه تر لوړ ګواښ لاندې دي چې د ټاکنو تر ورځې به د هغو سایټونو د ګواښ کچه هم ټیټې سطحې ته راکوزه شي. د چارواکو په وینا خوست 102 ټاکنیز سایټونه لري چې شپږو کې سټیکر نه دي لګول شوي خو 168 سایټونه به د شنبې په ورځ د رایه ورکوونکو پر مخ پرانیستي وي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ملکي او پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خوست له هغه شمېر اوسېدونکو چې د رایه اچونې شرایط پوره کړي غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د میزان د 28مې یعنې د شنبې ورځې په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وویل خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ټول ټاکنیز سایټونه به د شنبه په ورځ د رایه اچونکو پر مخ پرانیستي وي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وویل د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند یوازې په دوو سایټونو کې امنیتي تهدید لوړ دی خو امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې په هغو سیمو کې هم د تهدید کچې راټیټې کړي.
موږ عملیات ترسره کړل او نن هم عملیات جریان لري الحمدلله. تر اوسه هغه د 20 سایټونه 25 سایټونه د لوړ تهدید نه متوسط تهدید ته راکته شوي دي او ان شاء الله تعالی دغه دوه سایټو باندې نورم عملیات جریان لري او به کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په هغو ټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګېدلې دي بیا هم خلکو کولای شي چې خپل د خوښ وړ نومان ته خپل رای استعمال.
په خوست کې د ملي اردو د شایسته لري واکمنان بریګ جنرال خلیل الله خلیل وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د نورو سیمو په پرتله د امنیت او د خلکو د ګډون له اړخه بیلګې ټاکنې ترسره شي.
موږ دې ته ژمن یو چې د ټاکنو پروسه باید په خوست کې د نمونې په ډول ترسره شي. شپږ سایټونه داسې وو چې په هغه کې سټیکرې نه دي لګول شوي. پاتې هغه چې تر لوړ ګواښ لاندې وو د امنیتي ادارو د عملیاتو له کبله چې په ولسوالیو کې مو درلودل د ګواښ کچه یې راټیټه شوې ده.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله سمکنی بیا نمایندانو غوښتنه وکړه چې د جال او درغلۍ د مخنیوي په کار کې مرسته وکړي.
یو پیغام لرم نماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کی د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کی د چای استخدام د پیسو په مقابل کې د هغه په نفع کار ونه کی. نو دا به هوشدار ورکم که هر چا غلط قدم کې خودلو پاغه سایت کې بنولې کیږي مونږ ته امر هم داس شوی دا پاغه سایت کې بو کمیسیون دې سم شکایت او هغه درج کیږي دای بنولې کیږي او د توقیف او تحقیق لاندې بو.
یاد دیوی در راتلون که شنبه په ورځ چې د میزان له 28مې یاد اکتوبر له 9مې نیټې سره برابر ده له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 209 دیرشو څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نظارت لپاره له 400 زیاتو کورنیو او همداشان 102 دیرشو بهرنیو ناظرانو نوملیکنه کړې ده.
و امردل چې د خوست ملکی او امنیتی چارواکي وایي چې د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د انتخاباتو په ورځ به هم د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د انتخاباتو په اړه به د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
او ان شاء الله سټیکر مهره ده او خلک ول نه رای ورکو بایدار کار شوی عملن دغه خینه قومي وي نه دغه نزوانه طبقه وي او نسبنګره شوی مقصد چې عملن کارو کې
و
ولی نه رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکی رای باید هغه کسان ته ورکی چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو خدمت کوي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتمان دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو د موږ یو اصل ده. نو حتمان انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعارو والم هم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کاوه هم ولیدل. نو اوس هم داسې یو انتخاب کړی داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي او یو څه اقتصادي وضع یې هم دغومره ښه ده. هغه موږ په دې فکر کړي چې انشاءالله دغه کوم نومند هم چې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي. نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
انتخاباتو په اړه د کابل د ستونو خارانو نظرونه مو واوریدل.
د تلیا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او اووه دقیقې کېدونکې د اوسمې یوه نړیواله موضوع را اخلو. د کریمیا په ټاپو وزنه کې پرون لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول. اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. له 2014 میلادي کال را وروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړه، دا لومړۍ ستره حمله ده چې په دې ټاپو وزنه کې کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 20 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچوه او ډزې یې وکړې. برید کوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه. په دې پیښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولیتکنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دې ټاپو وزمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو و. د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه، خلک بم ووشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم. هیله لرم چې ټپیان ژر ښه سي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا یې وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یوه تروریستي پیشه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګه ویلي دي چې یوه 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پوهنتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 14 کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلی دی چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې په چاودیدونکو وسیله هم په پوهنتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپله خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
که غواړئ د کابل په بغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، وړاندې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته منتظر شئ.
خپل غوښ سم الله خان کې نسته دفتر د کاری او امده زینب بس په نوم دی بش دی سات
بل د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام هم مهیروي د خبرونه البته په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې اتنیمي بجی دی یو زل بیا په مکرې دی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه ده. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښې کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنې کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا خبره د هرات د ولیویان جیلاني فرهاد وکړه او ویل دې کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل ماینونه ځای پر ځای کړي چې خپله پرې وچاودېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې وژل شو. امریکایي پوځیانو وویل د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونو په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یوه د افغانستان یوه کورنۍ موضوع باندې یو راپور لرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په جنګي شرایطو او اضطراري حالاتو کې د ښځو د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړه. د دې وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل دا مسوده د ولسمشر له توشي وروسته په ټولو ولایتونو کې د تطبیق اول ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي په جنګي شرایطو کې د خوندیتوب خاطر دا پالیسي به هله اغېزمنه وي چې د اړوندو ادارو لخوا په سمه توګه عملي شي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د ځانګړي پالیسۍ نشتوالی، د کورنیو جګړو څخه د بې ځای شویو لپاره د خوندي سرپناه نشتون، امنیتي ستونزې، له زیان سره د مخ میرمنو لپاره ځانګړې نه پاملرنه د ښځو پر وړاندې هغه ستونزې دي چې د ښځو چارو وزارت ورته د رسېدو او د دوی د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړې ده. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ښځو ستونزو ته په کتو دوی د اړوند بنسټونو سره دا پالیسي جوړه کړه چې له عملي کېدو سره شته ډېرې ستونزې حل کېدی شي.
و ما وقتی که زنان متضرر از جنگ دیدن کردیم در بعض ساحات
دا وی مونږ چې د جګړو څخه ځانمنې مېرمنې لیدلې په ځینو سیمو کې مو داسې موضوعات لیدلې چې مېرمنې له تاوتریخوالي او بد ژوند سره مخ دي. داسې چلند چې ورسره د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا ترسره شوی و له هغو موضوعاتو څخه دي چې مونږ یې یوې پالیسي جوړولو ته اړ کړو تر څو له دوی سره مرسته شوې وي. اغلی وردګ وایي د ښځو چارو وزارت په جګړو کې تل د ملکي وګړو په تیر هم د بې ګناه مېرمنو په وژلو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بېسارې بللې ده. یوناما ویلي د جنوري له میاشتې بیا د روان کال تر سپتمبر پورې 3,604 ملکي وګړو ته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې وړاندې د ملي شورا غړو هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود وایي دا پالیسي هغه وخت اغېزمنه تمامېږي چې د اړونده بنسټونو لخوا په شفافه توګه عملي شي. له ډلې یې عزیزې مومن ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا تطبیق شوه د شرایط
دا وایي که د ښځو چارو وزارت او اړونده بنسټونو په شفافه توګه دا پالیسي تطبیق کړي بې له شکه چې مثبت اغېزې به ولري. میرمن مومن وایي هر کله چې جوړه شوې پالیسي د اړونده بنسټونو بنسټونو له لوري له تبعیض پرته په ټولو خلکو یو شان عملی شي، ښځې به هم وکولی شي له تاوتریخوالي او جګړو پرته په آرامو شرایطو کې ژوند وکړي.
اساسي او بشري حقوق.